ورسر لرو ده هجاو اوقاف وزیر ده حج په مراسمو کې د ورستی پیشی په اړه افغانانو ته ډاډ ورکوي.
موږ بیا هم قطعي توګه نشو ویلی چې هیڅ افغان پکې نشته او تعداد ډیر کم به وي.
ولسمشر غنی وایي سوله د افغانانو حق دی او په دې چاته زاری نه کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خپرونه کې درکوو. د دې خبرونې مطالب تر اتنیمو بجو پورې وړاندې کوو. له اتنیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه ده. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې یوازې تاسو اوریدونکو د موضوع په اړه نظر څرګندوي. موضوع هم لږ وروسته اعلانو. د افغانستان استخباراتي چارواکي وایي د داعش ډلې د ځپلو لپاره یو ځانګړی ضربتي ګروپ جوړ کړی دی. د دې ادارې یوې سرچینې د ملګرو ملتو د یوې کمیټې هغه راپور رد کړ چې پر اساس یې ویل شوي و د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډلې حضور پراخ شوی دی. ځینې امنیتي تحلیلګران هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څیړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قمندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قمندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ غړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل شوي چې له دې سره دغه ډله ډیره کمزورې شوې ده.
و مردل چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره یو ځانګړی ضربتي ګروپ جوړ کړی دی. د ملي امنیت چارواکو دا خبره د نوم او ژغ د نه ثبتېدو په شرط ازادي راډیو ته وروسته لدې وکړه چې د ملګرو ملتو یوې کمیټې په خپل پرونی راپور کې وویل چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډلې حضور پراخ شوی دی. ځینې امنیتي کتونکي په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په پراختیا شک څرګندوي. په دوی کې یو هم د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالی دی. شغلی جلالی د ازادي رادیو همکار صالح محمد صالح ته د مرکې په پیل کې ویل فکر نه کوي چې داعش او نوري ډلې دي د افغان حکومت بقا ته زیان واړوي.
دا راپورټونه هغه دي چې وخت په وخت دا کمیټې د ترګرو او د تیرستي دلو د مبارکې کې ملګرو ملتونو ته برابري او دا نوې راپورټ نه دی بلکې هغه راپورټ چې وخت په وخت برابري ګامه پای زمون کې دا راپورټ دا څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د داعش تر څاک سره ځینې ډلې ځینې ګروپونه راپیدا شوي دي چې غواړي چې د داستي جوړي په افغانستان کې. دا چې 15 ولایتو کې دا ارقام څه فکر نه کوم چې ډېر دقیق ارقام دي. د افغانستان مختلف ځای کې شته په دې کې شک نشته. په ننګرهار کې ګوري دا شه په فرا کې دا شه مولدل په زابل کې دې شان راپورټونه رسیږي. همدارنګ د ازبکستان د اسلامي تحریک ځینې عناصر په شمال کې دا خبره کړې ده. دا خبره به وي مګر اساسا په افغانستان کې مسله داعش راتک نه ده. په افغانستان کې هغه خلا چې موجوده ده د امنیت په برخه کې او دا چې حکومت په ټولو ځای باندې کنټرول نه لري په ځینې ځای کې دغه داسې ډلې ټپلې راپورته کیږي، یا د طالبان له بدن جلا کیږي، یا نورې ډلې ټپلې دي چې راخوځېږي د دې لپاره چې ځان ته نوي مشروعیت پیدا کړي، یا د په نورو لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو دپاره. تر ټولو مسله مهم تهدید به د افغانستان دپاره دا وي چې که ونه شي کولای چې په هغو ځایو کې چې د کنټرول نه لري د افراطینو د تروریستانو د حضور مخنیوی وکړي، دغه ډلې به ډېرېږي او په نتیجه کې احتمال دې شته چې ساحه د مسوځي پراخ شي.
بله استاد، دغه د طالبانو په ډله کې د ملا عمر تر مرګ وروسته چې اختلافات راغلي دي، دغه اختلافات به څومره زمینه برابره کړي د داعش ډلې د فعالیت دپاره دغه راز نورو افراطي ډلو ته؟
دا اختلافات حتما داسې شرایط رامنځته کوي چې ځینې ډلې هغه نه استفاده وکړي چې ځان په یو یا بلې ډلې وتړي، په قاعده طالبان په القاعدې وتړي یا په داعش وتړي. خبره دا ده چې پاکستان کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل. پاکستانی طالبان ډېر اوښتي دې خواته او د افغانستان راوښتي طالبان، پاکستانی طالبان دا په خپل په دې فکر کې دي چې د پاکستان ته مشروعیت وګټي، ځان له داعش سره مربوطې او هغه سره ځان تړي.
بل استاد، یو شمېر وکیلانو څومره د مخکې تور پورې کړی و چې ایران وسلوال طالبان او پاکستان داعش ډله غشتلې کوي او دغه دواړه ډلې په افغانستان کې یو ډول نیابتي جګړه پر مخ بیايي، څومره دقیقې دي دغه ډول ادعا؟
زه په دې نه پوهېږم دغه ارقام چې څو کومه پورې صحیح دي، ځکه واقعیت دی د سیمې بل ډول دي، مګر په دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان ګاونډیانو د دې لپاره چې خپل اهداف په افغانستان کې په مخ بوزي ځینې تاریخي ډلې تقویه کړي، ځینې افراطي ډلې تقویه کړي دي او په افغانستان کې د هغو په وسیله خپل اهداف په مخ بوزي. د ایران په برخه کې د کې شک نشته چې ایران نه غواړي طالبان بېرته راشي او نه طالبان د دې په ګټه، اما په عین زمان کې ایران دا زیار ایستلې دی چې ځینې هغه ډلې چې له پخوانی ارتباطاتو درلود د وروزی په افغانستان کې تقویې کړي چې تر څو د اروپا واسطه خپل اهداف او خپل منافع ترسره کړي. مخصوص نو شي داعش خبري راپورته شوی دي او دا یو افراطي سنی ډله ده، ایران په دې برخه کې اندېښمن کړی دی او ځینې ډلو سره مرسته کوي چې وکولای شي د اروپا واسطه یو تهدیدونو مخ ونیسي چې ایران ته شاید متوجه شي. او د پاکستان خبر خو روښانه ده، پاکستان همیشه د افراطي ډلو نه، همیشه د تروریزم طالبانو نه او د نور افراطي ډلو نه د دې لپاره استفاده کړې چې په افغانستان خپل اهداف ومخوي.
په داسې حال کې چې طالبان تر پخوا کمزوري شوي هم دي او پر څو برخو سره ویشل شوي دي، آیا افغان حکومت داسې کوم زمینه ورته مساعده ده چې له دې فرصت څخه استفاده وکړي؟
د افغانستان لپاره تر ټولو لویه خبره دا ده چې خپل مشروع او دولتي قانوني تاسیسات، مؤسسات، نهادونه، وسلوال پوز، پولیس، امنیت نور پیاوړي کړي او د اروپا واسطه په ګډه سره او د افغانستان د خلکو په مرسته کوشش وکړي چې ټولې هغه ډلې چې که دمنه دي که بهر نه تربیه کېږي یا تمویل کېږي د اروپا ضد مبارزه وکړي او هر څومره چې دولت دوام کوي په افغانستان بقا مومي په هماغه اندازه پورې دغه نورې ډلې کمزوري کېږي یا آینده نه لري.
د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره چاته زارۍ نه کوي. ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د کتنې په مهال وویل د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان د دریځ پر حقانیت پوه شوې ده. قاسم سولمل په دې اړه راپور لري.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریت او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستي کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خندونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بیلابیلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په ماڼۍ کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابر شي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر رابطې چې د حق انساني د قضاوت انساني مبنسی ملامت والا چې د سولې د پاره پاکستان سره لوی کومونه واخیسته. حداقل څوارلس کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوي جنګ کې افغانستان سره او موږ د دې جنګ ختم غواړو. نه دې لپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو، دا زموږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غني ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل آخري کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل، نن د افغانستان په برحق موقف باندې ټوله دنیا راسره قانې دا هم ترلاسه کړ. دولس میاشتې مخکې دنیا راسره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلوده، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې ویل چې سږکال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلی دي. خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د مهمو بلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلي او بانډو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب راوځي، خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ورسته ورکړی وي چې سوله د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې څخه باید راشروع شي. د دې موږ تمجید کوو، د دې هرکلی کوو او د دې وشاته ولاړو.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطحه هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او دا هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویلي و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه چیړي. سه شنبه د میزان اومه په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5.
د ملي وحدت د حکومت د یو کلنو کارونو په اړه تاسو اوریدونکو څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی او نن په دې خپرونه کې په همدې موضوع ستاسو نظر غواړو. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د حج مراسم په پایته رسیدو دي او ډیر ژر به افغانستان ته د افغان حاجانو تک پیل شي. سشکال شاوخوا 25,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د پنجشنبې په ورځ د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله د وروستیو معلوماتو له مخې 99 حاجان مړه شوي او 940 ټپیان شوي دي. اټکل کېږي په مړو او ټپیانو کې به افغان حاجان هم شامل وي. لا هم 15 افغان حاجان چې د یوې کورنۍ غړي دي بدرکدي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر شغلی عثماني د مرکه په پیل کې سالم محمد صالح ته وویل چې د دوی پلټنی روان دي.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک شوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه څلور سوه لیست کې هغوی حاجي پکې شامل نه وو. دومره معلومات په دقیقه توګه زه ویلی شم چې تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه کورنۍ هم خبر دي. دغه جمله مې ځکه وویل چې نور ورختا نه سي. 15 کسان چې تقریبا ټول د یو کورنۍ حاجیان دي، یعنی یو بل سره خپل ګلوی لري، نور موږ داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورک شوی و د مفقودینو په لیست کې و، اکثر پیدا سو. او اوس زموږ اټکل دا ده چې په دغه حادثه کې ډیر کم افغانان وي، او هغه حاجیان چې په متفرقه شکل داسې بیل بیل په خپل غوښتنه هلته تللی وي، له هغه لیاره نه استفاده کړی وي، هغه حاجیان شته دي. موږ بیا هم قطعي توګه نشو ویلی چې هیڅ افغان پکې نشته، او تعداد ډیر کم به وي. او څو ساعت وروسته نور لستونه هم کېدی شي زموږ لاسته راسي، او بیا دقیقه شمېره تاسو ته ویلی شو.
بله، وزیر
مراسم
بله، وزیر صاحب د نورو هیوادونو لخوا پیشنهادونه سوي دي چې د دوی هغه اجان چې تر دې حادثې وروسته لادرک دي، یا هم مړ دي یا هم ټپیان دي، چې د سعودي عربستان د دوی په مندلو کې همکاري وکړي. تاسو دغه سیوا غوښتنه کړې ده د سعودي عربستان له حکومت څخه؟
موږ نه تنها غوښتنه وکړای ده، بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلي او د شهید کمیټې همکاران او زموږ سیمه ییز مترجمین ټول په شفاخانو کې دي. یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړ هلته انتقال کیږي. عملته وو لپیخې د دغه پیخې منځته راتلونه وروسته تر اوسه پورې عملته دي. نه تنها دغه غوښتنه موږ کلی موده، بلکې عملا موږ هم تعقیبه وو. اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي، بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي، حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول شوی نه ده.
سږ کال څه ستونزې وې د حج په مراسمو کې؟ نورو کلونو کې به کله شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه ښوونکي نسته، یا به هم شکایتونه کېدل چې ترجمانان نسته. سږ کال چې تاسو هملته حضور درلود، عمده ستونزې څه وې د افغان حاجانو؟
خوشبختانه خبر دا وی چې دغه ښه خبر په خپل حاجیانو نه موږ واورو، داسې خاص شکایت موږ نه لرل. هر چیرته چې زه تلم هلته حاجیان خوشحال وو او مننه یې کول. داسې واله مشکلات په لومړۍ ورځو کې وو چې د دودۍ نه شکایت وو، هغه هم زموږ لومړۍ کار وو، د لومړۍ تجربه زموږ وو، او بیا د کلتور بیلوالی وو چې دوی مثلا ورجې د عربان لږ سخت پخوي، موږ خولی نسو. اما دغه مشکلات رو رو حل شو الحمدلله.
د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر فیض محمد عثمانی وو.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم. زه درادو ازادۍ ته دا پیغام کوم چې د ایس راغلی دی په ننګرهار کې د ګرده د اسلام د واجیان دي، د افغانستان د مسلمانانو په دغه کې دي. خدای دې زموږ دولت ته خدای وکړي چې د رایتو سره ودرېږي، کومکونه ورکړي چې دغه داعشیان چې نه په کور پوهېږي، نه په مور پوهېږي، نه په خواښه ملنګه روا ده، اومه خو روا ده. دا اوس په اسلام کې دا جواز لري، دا خو هېڅ دغه نه لري. داعشیان دغه
السلام علیکم. زه د فرای ولایت د خصفی دولسوالۍ څخه خبرې کوم. ګورور په مور باندې د شل شو ډیر ظلم روان دی. د خلکو کورونه ټول چور شو. د کم دولت چې عملیات شروع کړی، د دولت سمون کې خلکو باندې اوانونه او توپونه وروي. د خلکو کورونه شروع چې په واسه خلکو په کورو باندې شروع دی. بزرګونه خلک د خپل کورو سوتلې اختر په دشتو په کوروندو کې تیر کړي.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري په یاد لري چې د اټنیمو بچو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي. نن په دې خبرونه کې موضوع دا ده چې د ملي یووالي د حکومت یو کال پوره کیږي. په دې یو کال کې د دې حکومت کارونه څنګه ارزیابي کوي؟ په دې اړه که غواړئ چې نظر څرګند کړئ، لاندو خبرونو وروسته آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ. خو اوس به فرشته جلال زی درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی خبرونه تر دې سرلیک لاندې چې داعش په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو سبب کېدلې سي مقاله خبره کړې، او وایي چې امریکایي جنرالان او لوړ رتبه چارواکي له افغانستانه د خپل ټول عسکرو د ایستلو د پلان په اړه سره غور کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې و چې د خپلې دورې تر پای ته رسولو مخکې به د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ږدي او له دې هیواده به خپل ټول عسکر باسي. خو فارن پالیسي وایي چې یو شمېر لوړ رتبه امریکایي جنرالان اندېښنه لري چې افغان ځواکونه شاید د دې توان ونه لري چې په یوازې توګه د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. فارن پالیسي د امریکا دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله لیکلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت پراختیا د ټولو عسکرو لوټولو سره تړلې خطر لا زیات کړی دی. د خبرونه په لیکنه دوه خبرو د واشنگتن پالیسی جوړونکو ته په افغانستان کې د خپل پوځیانو تراتلونکو د پریکړې په اړه تردید پیدا کړی دی. اول په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې د حضور لامل د موجود خطر اندازه نه د څرګنده او دوه هم دا نه معلومیږي چې په افغانستان کې د داعش وسلوال په عراق او سوریه کې د دغې ډلې له مشرانو سره څومره نږدې روابط لري. یو لورډ با غربي ډیپلوماټ فارن پالیسی خبرونه ته ویلي دا ډیره مهمه ده چې د داعش په خطر کې مبالغه ونی سي. فارن پالیسی خبرونه لیکي چې سپینې ماڼۍ او پینټاګون له څو میاشتو راهیسې په دې اړه بحثونه کوي. د خبرونه په لیکنه د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د عسکرو د ایستلو د بهیر د صورت کمولو ته زیات تمایل لري. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو استازو هم له عراق د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته وضعیت ته په پام له افغانستانه د ټولو عسکرو د وتلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خبرونه وایي ناټو تړون چې په افغانستان کې ځواکونه د امریکا په هوایی او لوجستیکي ملاتړ اتکال لري په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو د برخلیک په اړه روان بحثونه په دقت څاري. د فارن پالیسی په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل بل د هیواد د نورو غربي هیوادونو پوځیانو ته هم په بیړه د ورتلو لار پرانیزي او د اټلانټیک دواړو خواو ته بل افغانستان سره د نړیوالو مرستو لپاره سیاسي اراده کمزوري شي. د لیګر انکوایرر خبرونه افغانستان ته د امریکا د پوز د صحیح کارکونکو د ویډلې د تاک پاړل کنه کړي چې په افغانستان کې مشتو امریکایي پوځیانو ملکی مامورینو او قراردادیانو ته خدمت کوي. د خبرونه په لیکنه دا چې افغانستان ته د ډاکټرانو او نرسانو د غستول شوی جلب څومره وخت په دې هیواد کې پاتې سینه د سترګنده خو په ډیر لوړه کچه صحیح خدمات په امریکایي عسکرو لپاره برابر کړي. د همدې سي ډلې یو شمېر غړي د روان کال په اپریل میاشت کې لایبیریا ته استول شوي وو څو په دې هیواد کې د امریکا د سفارت مامورینو او پوځیانو ته روغتیایي مرستې ورسوي.
تاسې زموږ شاخ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12 پښنی وی دوام کوي. په همدغه چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شاخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې د لندو خبرونو وخت را رسیدلې. قاسم سولمل وړاندې کوي. بله، لکه چې د کابل استودیو سره مو تماس وصل نشو چې قاسم سولمل د ساتلند خبرونه دروابروي، خو هڅه کوو چې له کابل استودیو سره مو تماس برقرار شي او قاسم سولمل د ساتلند خبرونه درته واوروي. خو په لندو خبرونو کې به واوري چې د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د داعش پر ضد ضربتي ډله جوړه کړې ده. په یو بل خبر کې راغلی دی چې سعودي عربستان وایي چې د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل په وجه د مړو شویو حاجانو شمیر 509 شپېته تنو ته ورسېدو. نور لند خبرونه به قاسم سولمل وړاندې کړي.
د ملي امنیت ریاست یو سرچینه د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خبرولو په شرط وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړی کاری ډله جوړ کړې ده. دغه سرچینه لازادي رډو سر په خبرو کې د غراز د ملګرو ملتونو غ راپور رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني وای د حج مراسم په پایته رسیدو دی او ډیر ژر به افغانستان ته د افغان حجانو الوتنې پیل سي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رستيال صدیق الله توحیدی ازادي رډو تو ویل چې د محل پر درو واغو پیشنهادونو کار کوي چې د حکومت لپاره د نوري چړنې او ورسونې لپاره ورلشل سوي دي. د سعودي عربستان چارواکي وای د روسي ټیل ماټیل په پیښه کې د وژلسو کسانو پر رسمي شمیره کې 250 نور مړي هم ورسیات سول. د سره د مړو شمیر 209 شپته او د ټپیانو 904 د شوته پورته سو. د امریکا د بارونی چار وزیر جنکلی لخبل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي خوندي په څنډه کې د سوریه او یمن د بحرانونو د ختمولو په هدف د ډیالوګ د پیلولو پر هرڅو خبري وکړي.
د عراق پوځ د روسیې، ایران او سوریې له پوځیانو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت د وسلوالې سختري زجلې د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراق د ګډو عملیاتو قمندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې وکړه. او د پولند چارواکي وایي د وارسا لپاره د روسیې د سفیر وروستۍ ادعا چې ګواکې پولند هم تر یو حده د دویم نړیوالې جګړې مسؤول ده دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړې دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. من جاوید نعیمی، همکارم اسمت ساروان، به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. حکومت وحدت ملی افغانستان روز سه شنبه یک ساله می شود. در هفتم میزان پارسال که مصادف می شد با 29 سپتامبر، اشرف غنی به حیث رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به حیث رئیس اجرایی سوگند وفاداری یاد کردند. با باور شما کدام کارکرد حکومت وحدت ملی افغانستان برجسته بوده؟ آیا فکر می کنید که حکومت فعلی بنده که از تعهداتش عمل کرده، چی تفاوت میان حکومت فعلی و اداره رئیس جمهور حامد کرزی می بینید با توجه به اینکه بخش اعظم نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کردند و کمک های جامعه بین المللی علی هم کاهش یافته؟ همین موضوع برنامه امروز میکروفون شماست. میتونین بر ما زنگ بزنین، پیام بفرستین و نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین در برنامه میکروفون شما.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل، زما همکار جاوید نعیمی در تو ویل په دې خپرونه کې په دې اړه ستاسو نظر غواړو چې د ملي یووالي د حکومت یو کال پوره کیدونکی دی. په دې یو کال کې د دغه حکومت کار تاسو ته څنګه ښکاري؟ نیمګړتیاوې څه وې؟ د قوت ټکي څه ول؟ او څنګه چې یادونه وشوه، البته دا هم باید په نظر کې ونیسئ چې په دې موده کې له افغانستانه نړیوال ځواکونه وتلي دي. د امنیتي چارو ټول بار د افغان امنیتي ځواکونو په غاړه دی. د پخوا په شان یو لک یو نیم لک بهرني ځواکونه له افغان ځواکونو سره کومک نه کوي. له بلې خوا نړیوالې مرستې هم هغسې نه دي لکه څرنګه چې پخوا وې. پخوا په سلګونو یا شاید هم په زرګونو نړیوالې موسسې فعاله وې چې هر یوې خلکو ته کارونه ورکړي ول، د ډېرو خلکو کاروبار جوړ و، لیکن اوس هغه هم نشته. دا شنم په نظر کې ونیسئ، بیا د ملي وحدت د حکومت په کاربندې نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0992 203 1540 او یا هم 0928 225 55.
همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی متون میتونین به شماره 818 پیام های کوتاه بر ما بفرستین. لطفا نام و محلتان را ذکر بکنین و همچنان از استفاده حروف و کلمات انگلیسی و سایر زبان ها لطفا خودداری بکنین، چون پیام شما به شکل پراگنده بر ما میرسه و ما نمیتونیم او را به خانش بگیریم. حالا بریم به شنونده نخست ما در این برنامه از طریق تلفن که چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید صاحب.
بارد سلام و خدمت شما جاوید نعیمی و تمامی شنوندگانتان در قدم نخست بودم. ایام و همچنان عید قربان به شما و همکارا و به همه دوستایتان البته تبریک و تهنیت گفته. خدا کند که این سه روز گذشته را شما به خوبی سپری کرده باشید و همچنان روزهای بعدی دیگر را
مهربانی
سلام.
البته آقای نعیمی نیازی هستم از پران همراه شما در خط تلفن، چون که موضوع برنامه بسیار خوب جالب است. در مجموع کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی البته هم این دو پوینت داره، هم مثبت داره هم منفی داره. البته من منفیش البته تشریح میکنم و کارهای مثبتش هم دارم با شنوندگان محترم که آنها باش میگویند.
بله سب، فکر نمیکنین که اگر از مثبت شروع کنیم بهتر است یا که باید از منفی شروع شود؟ بله بفرمایید.
چون که بعضی از البته منفی از آقای نعیمی شاید مادنی یا باید شروع کنیم. البته شما ببینید مثلا چند شماروار به شما پیشکش میکنم.
بفرمایید.
البته در طول این 12 ماهی که گذشت البته ایجاد حکومت وحدت ملی، بالاتر از 10,000 افغانان ملکی و نظامی به شهادت و حتی زخمی شدند. دوم، پیمان بد و نامطلوب را با امریکا امضا کردند که متاسفانه ما نتانستیم که از این پیمان به نفع مردم افغانستان استفاده میکردیم. با نام شد امضا شد، ولی متاسفانه هیچ کدام هدف مربوطی نداشت برای خوشبختی مردم افغانستان. سیام، یک کابینه نسبتا منظم و آرامی که در زمان حکومت آقای کرزی 13 سال بالای زحمت کشیده شده بود، مقیم که منظم شده بود، آراسته شده بود و از نزد بین مردم افغانستان ایجاد شده بود، اینها زدن پاشان پاشان کردن به نام اینها و خاص افراد مسلکی را میارین تحصیل کرده را میارین ولی متاسفانه اینها نتوانستن که کسانان را بیارن. حتی تا فعلا کابینه تکمیل نشد و تا ریاست های ولایت های هست بعضی ولایت های اینها نتوانستن تکمیل کنند. چهارم، عدم یکانمش و صلح امنیت در کشور. متاسفانه نسبت به حکومت آقای کلده حکومت وحدت ملی البته حکومت البته بسیار خوبتر نسبتا آرامی بود. پنجم، در قبال روابط با خارجی ها اینها یک سیاست ضعیف حتی غلط را در پیش گرفتند که بعضی از کشورها را اینها توانستند که یک نوع نفاق را ایجاد کنند و یکی از دیگر بالاخره اینها باعث این شد که فاصله گرفتند. ششم، بلند رفتن گراف جرم و عدم کارهای پروژه هایی که باید برای مردم افغانستان کار میشد اما وعده های خود را که در کمپین های البته ابراز نظر کردن متاسفانه یکی آنها را عملی نکردند. البته ششم، فرار جوانان از کشور. شما ببینید شاهد هستید که در طول یک سال از زمانی که حکومت وحدت ملی اجرا شد به هزاران هزاران جوان و نوجوان که سرمایه بزرگ ملی کشور را تشکیل میدهند اینها فرار کردن رفتند. و بالاخره هشتم، همین نظام حکومت وحدت ملی نتوانست که یک از این که نتوانست برای مردم کار خوبی را انجام بدهد بلکه به ضد آن کار شد و نفاق و اختلافات را روی یک سلسله مسائل چوکی و تقسیمات قدرت را به وجود آوردند که متاسفانه ما شما شاید در چهار سال دیگه نتوانیم که چنین کار را جبران کنیم. و همین از جمله برجسته کار شهرکاری بگم یا برجسته کارهایی بود که در طول یک سال اینها انجام دادن.
برجسته خوب پاقا صورت که چه مثبت بیه خوب خیر شاغل نیازی منه نه بل اردون که لروزان معرفی کهیم
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیک فروان صاحب رحمانی خبری کنیم
مهربانی کوی رحمانی سب
روان صاحب د دوه نظر بیا څور دو به خسر دی خبرې وکړي خو مالان نظر دی زه خپل خو خامخا ته بنه خوشاله د دې حکومت کارو ته راضی یم تر یو وخت چې خدا کارونه په دغه ځمان کې تر پس پاتې دي چې ولې بیا خارجي ځواکونه د افغانستان او تلې د امنیت نشته بیا په خاطر وې څه کړو ته دې نه مخې موږ کارونه ته دې هم بتاره ونه دې هم وس شي تر په خوا مخې چې په دوه وتو کې به یو مشر په بل وطن کې به بل مشر مو وس لا دې هم شي په دولت کې دوه
مشران پرخ نکنم سیده مننه سلامت و سی کرموادان بل اوریدون که لرو
بفرمایید سب رادیو آزادی است. نه تماس از شنونده ما قطع است.
بله
بله پیام ها هم زیاد هستند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که حکومت وحدت ملی را میتوان از نگاه سیاست خارجی، مبارزه با فساد اداری، تلاش برای شایسته سالاری، رشد اقتصاد و خودکفایی افغانستان نسبت به حکومت قبلی بهتر ارزیابی کرد.
نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلی د ملي وحدت د حکومت د یو کال په موده کې نسول رغله او نه اداري فساد ورک شو. عبدالرزاق صاحبزاده د لغمان له الینګار څخه لیکلی د ملي وحدت حکومت په یو کال کې څوارلس کلن لاسته راوړنې زیانمن شوې او ست خلکو جیبونه وهي. قاری محمد مدني د نورستان له واما ولسوالۍ څخه لیکلي زما په شخصي نظر ولسمشر کارونه تر اوسه پورې بریالي دي خو یو شمېر مفسد اشخاص د ولسمشر کارونو په وړاندې خنډونه ایجادوي. د هغه خلک دي چې قانون ته پوره درناوی نه لري. او محمد فهیم عجیب میدانی د کوټه اشرونه لیکلی دی چې د ملي وحدت حکومت یو کلن شو لیکن اداري فساد ختم نه دی او په همغه پخوانی حالت کې دی.
بله بریم به شنونده ها از طریق تلفن بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
من او خلوص څخه د سلامونه د آزادی رادیو ته کارکونکو ته وړاندې کوم. په خصوص سروان صاحب ته
سلام وکړئ.
مبارکی وان دلوی اخترم
تستدیم مبارک
محترم نیوی سیب ویدی سیدی عطارا تبریک میگویم.
سلامت باشین سیب شمان تبریک میگویم.
خوارم چیز دقا اروان باندی چو خبری کنم سیب.
بله سیب میره بانی
مونگا گولو چی اول خوز و مونگا کابینه نیم گریده به من پیار خونه هوا همه مثبت خونه هم لگی اگم بایمه اجازه
سیب. بله بله میره بانی میره بانی
سروان صاحب اول خود مونږه کابینه نیمګړې ده په وزیر دفاع صاحب جوړ نه راځي او پخوانی لوی درستی صاحب ته هم چا رایه ورنه کړه. کریمي صاحب ته همدارنګه ستانستاني ویي صاحب ته هم رایه ورنه کړل. هغه افضل لودین و هغه خو بیخي ونه مانه. نو تر څو چې زمونږ په ملک کې بډې کوونکي اختطاب کوونکي ماتیا او پسات پیشگان او بالخصوص جرسوسانی دا ملک از وقت مخی تشکلی او په خپل ډاکټر صاحب محمد اشرف ډیر یو پوخ سړی دی لیکن یو باندې بده په اوسه وو چې نور سره لاس یو نکی او مثبت ارخونه زه وانه چې مثبت ارخونه راځي چې په درځه ده چې یو کال کې کابینه جوړه شو ده یو وزیر صاحب دې په موږ کوم ګوت لرو صاحب او د سولې خبرې دې سړي په لار واچولې چې دې غواړي سولې وکړي که سولې باندې کرم صاحب د پاکستان حکومت باندې کړاو اخبار محمد منصور باندې کړه نور دې چین ته ولاړو د امریکای ته ولاړو انګلستان ته ولاړو د دې افغانستان د سوکالې په خاطر باندې دا مثبت ارخونه دي او ما دا ارزو ده چې دغه منفي ارخونه به پرې وڅېړي او د دې ملک نه په شاته پیشګان پدې خوړونکي کتاب کوونکي او همدارنګه جاسوسان چې دا پنځم سکون د افغانستان دی که دا جاسوسان ورک نه شي نو افغانستان به همداسې په سرو وینو کې کړېږي او دا به ډېر زیات موږ تاسې ارمان کوو او په اخر کې د تاسو ټولو ته زه تعزیت وایم د الکوي صاحب مړینه چې هغه هم زما ډېر ملګری وو زه په راډیو کې درې ملګري ما درلوده چې یو الکوي صاحب وو یو تاسې سروان صاحب او یو نعیمي صاحب
سلامت ډېر زیاته مننه کور دی ودان د علي کوزي صاحب یاد دی په خیر وی تاسو یادونه وکړه نن په کابل کې د نوموړي فاتحه ده د فاتحه د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت او د غرس د ازادي رادیو لوري په ګډه اخیستل کیږي
بله حالا برنامه میکروفون شما هست و بریم شرمنده بعدی ما رو بگیریم چی گفتنی دارن با فرمان سب رادیو آزادی است
و علیکم السلام مهربانی کوی سب ل رادیو یو چل ریشی
خالی سروان سر جوړ په خیریه
سلامت اوسه ل رادیو مو یو چل ریشی چې دی رادیو आवाज مو هم راځي
و
اوس به تر اوسه مهربانی
ما نظر دا به سره په یو خلنو مسلمان نه شي دی خپل ګوښه دا پیسي ولې کا چې دی اوس حکومت د خپل مسلمانانو سره دی اوس خپل حکومت جوړي دا پیسي د ټلیفون څخه ولې کا چې مسلمانې دا چې د خپل ګو پیسي نه کاږي از ما نظر دی
چې خوني دې تاسو له دومره لوی موضوع کې دومره واړه موضوع را مستکړه
هغه دې چې دا غوښتي چې کا چې
بله تاسو په دومره لوی مسایلو
کې
تشکر از شنونده ها خال محمد از ولایت دایکندی از ولایت کندوز البته در پیام خود نوشته کرده که در مجموع تمام کار حکومت وحدت ملی در رأس رئیس جمهور اشرف غنی منفی است. بریتمل علی محمد از فرا نوشته کرده که دکتر اشرف غنی در مبارزه با فساد پیشرفت کرده. فاضل از بدخشان هم نوشته که فساد در حکومت وحدت ملی افشا شده روان هست و به زودی کاهش خواهد یافت. و یک شنونده دیگه ما نورزایی از بکوا نوشته کرده که در یک سال چیزی که خیلی زیاد بود کار ویزه و پاسپورت در افغانستان افزایش پیدا کرده و اقتصاد مردم منفی شده.
او تو نور پیغمونه انزور زلاند له خوست څخه لیکلی دی وای هیڅ حکومت هیڅ نه دی کړی بل دی چې واک سره ویشي او په دې وکال کې چوکي سره ویشي. له نورستان څخه مولوی عزت الله لیکلی چې د ملي وحدت حکومت نیمګړتیاوی داخلي اختلافات او د وزیرانو او والیانو سرپرستوب دی. دا وایي چې ځینې والیان تر اوسه پورې نه دي ټاکل شوي. د همدې ملي وحدت د حکومت یو نیمګړتیا ده. او جانباز فهم لزاول لیکلی دی اوسنۍ ټولو ستونزو لامل د ملي وحدت حکومت دی. محمد اخلاص د میوان لولسوالۍ څخه لیکلی دی د ملي وحدت حکومت په تیرې وکال کې هیڅ کار نه دی کړی. بیکاری ډیره سوې ده او امنیت خراب شوی دی.
بله و یک چیز را در آغاز برنامه سروان صاحب هم اشاره کردند که تمام دستاوردهایی که در 13 یا 14 سال گذشته صورت گرفته در افغانستان البته بیشترش برمیگرده به همون کمک های جامعه بین المللی که در حکومت وحدت ملی این کمک ها کاهش یافته و همچنان نیروهای بین المللی که در کنار تامین امنیت البته این وظیفه را داشتند و در پلویش پروژه های هم داشتند که این تا اندازه بیکاری را از افغانستان برچیده بود. این را هم از شنونده ها می خواهیم که در نظر داشته باشند و بعد از او تماس های خود را برقرار بکنند.
بله اوس اوریدون که ده تلفون لاری لرو مهربانی کوی آزادی رادیو ده
بله سلام علیکم، تاسو ته طالب زده ته هغه تاسو دروانه ته هغه ته سلام وړاندې کوم.
سلام
بچ تاسو نه ماته ولایت کوم ولایت نه او ولسوالۍ اچین خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب
خبر کو غور میں ڈائریکٹ اسے بچان گھر دوست بھرے ہمیں تو صاحب ہونے کے انضا کر پائے مانے ہمیں تیرا پیش کے وقت کرنے بدے بولے سوری راستہ اچھی میں سکوت نہ کرا بدنی چھو ادھر سکوت کرنے وقت پاؤں جو ہے سکوت نہ کرا بدنی عمر نے جو سکوت کرا مہیا کے بگاڑی آپ کے تہرے امر کوئی دونوں میں رشاؤ میں دمیں چادر یا پھر کما کر شاہ دا طالبا
کردی ودان بل ابریدون کھیل رو چند معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید صاحب
رحمانی هم نشه ستا اول سوالی فخم بکن
مهربانی کوی صاحب
ما ملی وحدت لکمت خدا خواهشتی نور پر دیر شکر نکردی پایش خانو و رنبی خانی دیر سیر دو فکر دیو
دا خبر دی لدزانه وکره مهربانی دست خبری مکوی چه غل اخلاقی چوکات دیباندی وی بل آوریدون که تا نوبت ورکو آزادی رادیو
بفرمایید سیب
سلام علیکم سلام سلطان سلام من جاوید نیونی سلطان اخترم برای چه من
سلام
بل آوریدون کتا کارکون کتا دا آزادی رادیو سروان صاحب ملی وحدت حکومت دا یو کال چې پوره شو زه د فراه د ولایت برلود ولسوالۍ په تماس کې یم
مهرباني
د خلکو د ملت فاصله سروان صاحب ډېره ورځ په ورځ ډېرېږي له حکومت څخه ولې چې لږ راغلی ده او بدبختي او فقر ډېر شوی دی زموږ د فراه ولایت کې داسې سم دوای وپاشلې چې زموږ ولایت یې ډېر راخراب کړي په خاطر ورته تالیا کول کېږي او بل داسې جامې ورځ په ورځ ډېریږي غلاوې اختطاف دا ورځ پر ترابلې ورځې ډېرېدو دی نو بل دا سړی پلان د چې ول سل کې لاس افغاني دي دا ملت ته یو هغه مغرور بل او ویله دا مې تاوان دی نه ملت د فقر سره مخ دی د بدبختۍ سره مخ دی نو دا خاص پر مخ دی موږ دې لولې د تاوان چیرې ګټه موږ ولې سلام احترام
سلام سلامت باشین یک شنونده دیگر رو میگیریم بعد از او پیام های زیاد و بشمار رسیدن بر ما اونا رو بخونش بگیریم با فرمان صاحب رادیو آزادی است
مهربانی کوی صاحب
بخیر جورو را رسد شده
سلامت و صحیح مهربانی کوی لکم زیر خبری کوی
ده هیمان ولایت لشرگا شهر
مهربانی صاحب
از ما خپل نظر دار سروان صاحب دا دایش بازو شد چه پیدا سویده پا دا افغانستان که دا امریکایان و سابقا
تسیل موضوع دی بند خبری کوئی دا موضوع دی پرون موضوع و لطفا نن دی ننانی موضوع پاره خبری و که پرون مو ترشنا اسمان لان دی پروگرام که پام دی یو سات خبری وکړی اما غو وخت په مو ټلیفون کړیو. نن په دې خبرې کې و چې د ملي یووالي د حکومت یو کال پوره کیدون کړي، د دې حکومت مثبت کارونه څه دي، منفي کارونه څه دي، څومره کامیاب وو، څومره ناکام وو، په کومو برخو کې اقدامات بریالي ول، په کومو برخو کې ناکام ول، په دې اړه نظر څرګند کړي. وس په تاسو خو ویل ول چې
بله پیغام های خیلی زیاد هست هارمون صاحب. چند پیام را به خانش بگیریم که شنونده ها برای ما فرستادن. عبدالرازق صاحب زاده از ولایت لغمان ولسوالی علینگار نوشته کرده که در حکومت وحدت ملی از ارگان های امنیتی تشکری میکنیم، اما گفته فساد اداری و واسطه بازی از حد هم زیاد شده. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده که عوامل تمام نامنی ها در کشور اختلاف موجود میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی است.
بله ایوه اوریدون که مرتضی خان قلمزوی لکندهار لیکلی وای د ملي یوالي د حکومت څخه راضی یو. اول د ځواني کابینه رامسته کېدل، دوهم په کارپو والیانو ټاکل، دریم د کابل بانک د قضیه حلول، څلورم د سلما بند جوړېدل، پنځم د امان الله خان د پروژې بشپړېدل چې حکومت د دارالامان ته نقل شي او پر بنیادي پروژو کار کول، هغه مسائل چې د ده په نظر مثبت دي. بل اوریدونکي احمد ضیا له غزنی لیکلي دي د ملي وحدت حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی، ځکه چې ولسمشر خپلې مخې ته څوک نه پرېږدي.
بله، عبدالسلام از شهر ایراد در پیام خود نوشته کرده که در طول یک سال همه کارکردهای دولت خوب بوده، فقط گفته اگر اختلاف نظر در بینشان نباشه همه موضوعات حل است.
او شهاب له کونړ لیکلي د تلیفوني ټیکس په بدل کې باید د دولت عام او افغانانو ته زر تر زره ډیر تخفیفونه وړاندیزونه را مخته کړي او کوونه کړي هیواد به د بدبختی خواته لاړ شي.
بله، یک شنونده دیگر ما از ولایت دایکندی که نام خود را نوشتن نکردن گفتن که یک سال از حکومت وحدت ملی گذشت اما تغییرات در سیستم حکومتداری نیامد و انفجار انتحار هم زیاد شد.
نور پیغامونه به وروسته ولولو. که تاسو هم غواړئ چې پیغام را واستوید او د افغان بی سیم سیم کارت لري، تاسو اتل شمیره په یاد لري، په دې شمیره لند پیغام را واستوي. لاندې خبرتیا وروسته تاسو تلیفونونو ته جواب وایو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا برنامه میکروفون شماست و در این برنامه به این میپردازیم که یک سالگی حکومت وحدت ملی افغانستان پس فرداست و شما تا چه حد از کارکردهای حکومت راضی هستین، با توجه به اینکه نیروهای بین المللی در البته بخش اعظمشان افغانستان را ترک کردن و کمک های جامعه بین المللی هم برای افغانستان کاهش پیدا کرده.
او وسم اوریدون که چه در تلفن پلاین که دیمی ربانی که ویسه
بفرمان سب.
سلام علیکم. سلام سب خیلی جوری
سلامت و سه خوشحال و سه مربانی که وی مربانی که ویسه
سرات دی مدی از اوکمت وقت بروبر که امنیت بیخی خراب سوی ده و قانون سره بیشی زو بندی دی خلکو دی مالی مانو درس و ماشنا بنده هر سره زو بزو بیشی امنیت بیخی کلی تیت وقتی بیخی خوب او سی امنیت لوگر که دیر خراب ده زو عبدالغفار دی مدر ولیت مد محمد آقی و لسالی نتاسر بتباشتیم.
دیر از یاد منن کردی ونان خوشحاله و سی بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
با فرمان سب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام سب میره بونی کنن.
بله سلام علیکم.
سلام سب صدای شما رو مشنیم، لطف کردین که زنگ زدین. با فرمان میره بونی.
جامعه نستم از الاسالی بالا مرغاب.
با فرمان سب.
حکومت وحدت ملی هیچ دستاورد ندارد. از روزی که حکومت وحدت ملی به کار آغاز کرد هر روز ولسوالی ها قریه ها سقوط می کند.
بله سب.
فرار جوانان از کشور بیشتر می شود و فساد اداری در زمان قریزه فساد اداری مظلوم پنهان نگه زمان به صورت آشکار گرفته می شود. خدا
تشکر از شما شنونده ما خیلی زیاد از فساد اداری و امنیت شکایت داشتن.
او گروه چه بلوردون که سوای مهربانی آزادی را
بفرمایید.
سروان کرده است و اولیدون فتومنی سرطور تا سلامنا و مازمان در سکن در کابل قربان
مربانی
سروان کرده در آسی در مساله گوره در کازی که حکومت در وقت خراب است و بعد مثال در خلقیان پرتونان و غربیان در کسان قدرت دوره سید نوزی دایره دیست مجاهدین جهاد و کنور دیستی نمون تقریب جهاد خلاص دار نر خلاص این باید جهادیان پر راست دوائی هم تاثیر را رو برنام بغد افغانستان حکومت پر تذبور دی افغانستان تلویزیون نو دی امریکا کم پارک نلدی هم در باید تقویت دیو کسانی که که خود اسلام نامون استفاده کهی او بل بوری تا مثال دی افغانستان حکومت یعنی آقا خلق دا امریکان تبیک شریکه امریکان دا مجایدین و سرچنگان دا حضور هم دا
دقیق صاحب دقیق صاحب فکر کوي چې مشکل داده که د مجاهدینو خبره وي مجاهدینو څوک دي خو همدا حکومت ټول همدغه تشکیل شوی دی فکر نه کوم چې مشکل داده وي
دینا بارونه کوله میسیزنیم هم اصلا اینجا مصفت خواه کنه بطنه بازرازی آقا مجایدین تو مثال تاثیر درود تو مخالفین و آقا نلی بوری تا اما به بله و شواهی و حکومت تا خال تون لبین الله و وقت کل سلمانگا نست آقون هم در
مثلا ستاسی ولایت والی چوک دهی فعلا را تو است ستاسی دی ولایت والی چوک دی مثلا یا ستاسی دی ولسوال چوک دی که داسی او گوری طول بیر تماغ خلق دی متاسفانه تلفون دی قطع شو بلا آوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
همیشون اون دارم میتونم بگیریم سروان سه وقت نشه خبرها میرسه
لخبرون و روست بیا زیاد وقت لرو میربانی
بفرمان سر
ز حیات الله در روزان ولایت شگفت ولسوالی سه خبر کن
میربانی کوی سب
پښتون نه دا د نړیوال وحدت حکومت سره اوس کوم لا څراوړنې نه لري چې ډېر لا څراوړنې دي خو بیا هم څه لا څراوړنې لري دا اوس یې اداري فساد نه دی ورک شوی یو مخ خو هغه اداري فساد نه هم شروع دی تر اوسه
بله شي هم دومره ډېره مننه چې لنډ پیغام دي اوس په څو سمسونه ولولو د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي د ملي وحدت د ناکامۍ ثبوت داري چې د هیواد ځوانان مو اروپایي هیوادونو ته په ډلو ډلو روان دي د جنگ او فقر په وجه سید احمد شریف زوی له شینډن ولسوالۍ څخه لیکلي دی وایي د ملي یووالي د حکومت په موده کې په زرهاو ځوانان بهرنیو هیوادونو ته مسافر شول او حکمت الله حماس د هلمند له نادعلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي د ملي وحدت د حکومت په یو کلنه موده کې کامیابی زیات دي زه خپل د ملي وحدت د حکومت نه راضی یم
تشکر میکنیم از این شنونده ها که پیام فرستادن و سپاس از کسایی که تا حالا تماس گرفتن و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه با ما شریک ساختن حالا وقت نشر خبرها فرا رسیده در جریان خبرها